د ماسپښین 12 بجې شوې. ازادي راډیو په منځني صفه 12 بجې په ټول افغانستان کې اوري. احمد شبری ما سلام علیکم. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې د ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام لرو، خو په خبري برخه کې به ووري چې د افغانستان د هوایي ځواکونو ستونزې سړي او دا ستونزې به څنګه هواري شي. یو شمېر نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له احمد تکل څخه.
السلام علیکم. ولسمشر اشرف غنی د دفاع وزارت او ملي امنیت د ریاست لپاره سرپرستان معرفي کړی دی. د ناتو یو ویان وای القاعده شبکه که څه هم له طالبانو سره همکاري لري، خو افغانستان ته کوم واقعي ګواښ نشي پېښولی. او د جمهوری غوښتونکو ګوند مشرانو د امریکا د ولسمشر په انتخاباتو کې د ډونالد ترامپ د کاندیداتورۍ له ملاتړ څخه ډډه وکړه. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی د دفاع وزارت او د ملي امنیت د ریاست لپاره نوی سرپرستان معرفي کړل. د ولسمشر ویندوی ظفر هاشمی رسنیو ته په یو استولی پیغام کې په دې اړه وویل:
رئیس جمهور افغانستان ته احکام جداگانه دگر جنرال
د افغانستان ولسمشر په جلا حکمونو کې د دفاع وزارت د ستر درستیز د ارکان رئیس دگر جنرال عبدالله خان د دفاع وزارت د سرپرست په توګه او محمد معصوم ستانکزی د ولسمشر د سلاکار او همداراز د ملي امنیت د عمومي ریاست د سرپرست په توګه منظور کړی دی.
له دې مخکې ښاغلی ستانکزی د دفاع سرپرست وزیر و او د ملي امنیت د سرپرستۍ چارې مسعود اندرابي پرمخ بیولې. تر اوسه معلومه نه ده چې ښاغلی عبدالله خان او ستانکزی به کله د اعتماد رایې د ترلاسه کولو لپاره ولسي جرګې ته معرفي شي. د ناتو یو ویاند وایي القاعده شبکه په افغانستان کې له طالبانو سره له نږدې همکاري لري او د دولت پر ضد په جګړه کې مرسته ورسره کوي. خدای فکر نه کوي چې القاعده شبکه د افغانستان حکومت ته کوم واقعي ګواښ پیښ کړي. جنرال چارلز کلیفلاند زیاته کړه دا امکان شته چې طالبان د القاعده شبکې لخوا د امکاناتو او مهارتونو په ترلاسه کولو سره د افغان حکومت پر ضد هڅې چټکې کړي. د القاعده مشر ایمن الزواهری د تیر کال په منی کې د طالبانو له نوي مشر ملا اختر محمد منصور څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. جنرال کلیفلاند وایي چې له دې اعلان وروسته د طالبانو او القاعده شبکې ترمنځ همکاري زیاته شوې. نوموړی اټکل کوي چې د مهال په افغانستان کې له 300 تر 300 پورې د القاعده شبکې غړي فعال دي. د ناتو ویان زیاتوي سره له دې چې په افغانستان کې د القاعده د وسلوالو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی، خو بیا هم دا شبکه د ودې او ګواښ وړتیا لري. په کابل کې د امریکا سفارت وروسته لدې چې په دې ښار کې د یو امریکایي او یو شمېر نورو بهرنیانو د تښتولو هڅه وشوه، خپلو اتباعو ته د امنیت په باب خبرداری ورکړی. د امریکا د سفارت په ویبپاڼه کې په خپره شوې خبرداری کې ویل شوي چې د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د یو امریکایي په ګډون د څو بهرنیانو د تښتولو هڅه وشوه. سفارت وایي چې لا هم په کابل کې د برمته کېدو او تښتول کېدو خطر ډېر دی. د امریکا سفارت دا خبرداری څو ورځې وروسته له هغه ورکوي چې په جلال آباد کې یو استرالیایي مرستندویه میرمن وتښتول شوه او لا هم بېدرکه ده. د لوړو زده کړو وزیر ژمنه کړې چې د پکتیکا پوهنتون ته به ځانګړې پاملرنه وکړي. د لوړو زده کړو وزیر فریدې مومند دا ژمنه پرون په پکتیکا پوهنتون کې له استادانو، محصلانو او ولایتي چارواکو سره د کتنې پر مهال وکړه. د پکتیکا چارواکو او استادانو د پوهنتون لپاره د ودانۍ، د استادانو او همداراز د کتابتون غوښتنه وکړه. د لوړو زده کړو وزیر وویل چې د روان کال په انکشافي پلان کې د پکتیکا پوهنتون لپاره د ودانۍ د پکتیکا پوهنتون لپاره ودانۍ په پام کې نیول شوې او هر کله چې د ودانۍ لپاره ځای وټاکل شو کار به پرې پیل شي. د سوریه د اپوزیسیون پلوي فعالان وایي د ترکیه پولې ته نږدې د کډوالو پر یو کمپ له الوتکې غورځول شوي بم د دې هیواد له کورنۍ جګړې په لسګونو تښتېدلو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په برتانیا کې د سوریه د بشري حقونو څارونکې ډلې پرون وویل د ترکیې پولې ته څیرمه د ادلب په شمال لویدیز ولایت کې په سرمده کمپ بم وغورځول شو. د سوریې د بشري حقونو څارونکې ډله وایي چې په دې حمله کې 28 کسان وژل شوي دي. څرګنده نه ده چې بم چا غورځولی او دا هم معلومه نه ده چې د وژل شویو شمېر به دقیقا څو وي. د کانګرس د استازو د جرګې مشر پاول ریان او د جمهوری غوښتونکو ګوند نورو مخکښو مشرانو د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د ډونالد ترامپ د کاندیداتورۍ له ملاتړ څخه ډډه کړې. ریان چې د کانګرس د ډېرې مهمې څانګې مشر دی او له ولسمشر وروسته دریم ځواکمن مقام دی، پرون سی این این ټلویزیون ته وویل که څه هم ټرمپ په مقدماتي سیالیو کې د ډېرو ایالتونو د وکیلانو رایې اخیستې، خو دی اوسمهال هغه نشي تاییدولی. ریان وویل که څه هم دی غواړي او هیله لري، خو نشي کولای د ټرمپ ملاتړ وکړي. نوموړي زیاته کړه چې اوسمهال هغه کار چې باید وشي د جمهوري غوښتونکي ګوند یووالی دی. د ریان په وینا که د جمهوري غوښتونکو ټولې څانګې سره یو ځای نه شي، نو دا ګوند به انتخابات ونه ګټي. اروپایي ټولنې د کاسوو له چارواکو په کلکه غوښتي دي چې اختلافات پای ته ورسوي او له اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو د سخت مزل لپاره په ګډه کار وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشرې فدریکا موګیرینی او د مهاجرت کمشنر دیمیتریس افراموپولس پرون په پلازمینه پرشتینا کې د کاسوو له جګپوړو چارواکو او سیاستوالو سره ولیدل. دوی پرشتینا ته د دې لپاره تللي وو چې اروپایي ټولنې ته د کاسوو د خلکو د ویزې د معافیت د خوښۍ په مراسمو کې ګډون وکړي. د اروپایي ټولنې دواړو مشرانو له کاسوو وغوښتل چې د ویزې د لرې کېدو لپاره له اروپا سره یو ځای هڅه وکړي. کله چې وایو د کاسوو لپاره د اروپا لرلید، له اساسي اصولو یې پیلوو. څو هغه کسان چې په جغرافیا او تاریخ نه پوهیږي، زموږ د لویې وچې په زړه کې دا هیواد رد نه شي کړی. موږ په ډېرو برخو کې سره یو ځای یو. اروپایي ټولنې وښي اروپایي کمیسیون له دې یوه ورځ مخکې سپارښتنه وکړه چې د کاسوو خلک بی ویزې د اروپایي ټولنې هیوادونو ته تلی شي. ټاکل شوې ده چې د اروپا پارلمان په یوه اونۍ کې دا سپارښتنه رسمن تصویب کړي. او وروستی خبر، د لندن اوسیدونکو د لومړي ځل لپاره د یو مسلمان ښاروال د انتخابولو لپاره رایې ورکړې. صدیق خان چې 45 کلن دی او د کارګر ګوند غړیتوب لري، د لندن د یو شمیر ښاریانو له ملاتړ څخه برخمن دی. که صدیق خان بریالی شي، نو د لندن د اوسني ښاروال بوریس جانسن ځای به ونیسي. جانسن د محافظه کار ګوند غړی دی. پرون د برتانیا په نورو ښارونو کې هم د کارګر او محافظه کار ګوندونو ترمنځ د ښاروالۍ د انتخاباتو پر سر سیالیو دوام درلود. صدیق خان اصلا پاکستانی دی، له دې مخکې د بشري حقونو وکیل و. پلار یې د بس چلوونکی و، خو اوس د زوی یعنی صدیق خان اراده کړې چې د لندن د ټولو اوسیدونکو ښاروال شي. دا خبرونه
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښ نوې په ټول افغانستان کې اوري. په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام لرو، خو وابهورئ چې د ننګرهار په سلګونو قومي مشرانو، دیني علماو او ځوانانو له افغان ځواکونو سره د همکارۍ ژمنه کړې ده. مخکې تر دې چې په دې اړه تفصیل درکړو، د افغانستان د هوایي ځواکونو د وړتیا او کمزورتیا په اړه راپور لرو. د افغانستان د هوایي ځواک قمندان وایي ټاکل شوې ده چې دا ځواک په راتلونکو څو میاشتو کې نورې جنګي الوتکې ترلاسه کړي. د دغو الوتکو چې دفاع وزارت په جګړه کې اغېزمنې بولي، لویه برخه د امریکا له لورې افغانستان ته ورکول کېږي. په عین وخت کې د امریکا لوی درستیز وایي چې د افغانستان هوایي ځواکونو ستونزې شته او واشنګټن دې مسلې ته توجه کوي. اسمت ساروان له نور تفصیل سره.
د افغانستان د هوایي ځواک عمومي قمندان وایي چې هوایي ځواک د تیر کال په پرتله زیات پرمختګ کړی دی. د افغانستان د هوایي ځواک عمومي قمندان جنرال عبدالوهاب وردک آزادي راډیو ته وویل په روان 2018 میلادي کال کې پر هوایي ځواک نه ویشت الوتکې زیاتې شوې دي.
دا الوتکې بمونه، راکټونه او د توپ نه استفاده کوي. په ټول افغانستان کې خوشبختانه دا الوتکې ډېر کم مصرف دي او په شواهد رایزر باندې هم مجهز دي.
په همدې حال کې د امریکا لوی رئیس جنرال جوزف دانفورد فارن پالیسی خبرونې ته په مرکه کې ویلي چې د افغان امنیتي ځواکونو هوایي قوه نورې پیاوړتیا ته اړتیا لري، او کله چې دوی ولسمشر اوباما ته سپارښتنې کوي دې مسئلې ته به پکې پام وکړي. د ویلي چې په 2015 میلادي کال د افغان امنیتي ځواکونو یو ستونزه د هوایي ځواک و چې تازه یې وده پیل کړې وه. د افغانستان د هوایي ځواک قمندان جنرال وردک وایي چې له جون میاشتې څخه به د افغانستان هوایي ځواک نورې جنګي الوتکې هم ترلاسه کړي.
په دې کال کې 2 MD 520 چې په راکټو مسلح دي په جون میاشت کې شروع کېږي. په جون، جولای او اګست کې په هره میاشت کې څلور باره راځي. باره راوه دېغو زموږ چوګه کې د ترمیم دپاره بلغاریا او چک جمهوریت هسته ورکی چه او شروع پشوی ده.
دانفورد هم تایید کرده چه د افغانستان هوایی ځواک پرمختګ پیل کرده ده. ده ویلی نه پوهیږي چې د افغانستان هوایی ځواک ته ورکړی شوي الوتکې به د افغانستان ستونزو ته په پام کافي وي او که نه دي. ده د افغان هوایی ځواک د الوتکو کموالی نیمګړتیا وبلله، خو ویې ویل پوهیږي چې د هوایی ځواک نیمګړتیا شته او دوی غواړي چې دا ستونزه لرې کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې له دغو الوتکو څخه د هیواد په مختلفو سیمو کې اغیزمن کار اخلي. دفاع وزارت دا هم وایي چې ګڼ شمېر بې پیلوټه کشفي الوتکې ورکړی شوي دي او ټاکل شوی دی چې نورې هم ترلاسه کړي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری آزادی رادیو ته وویل چې دغو الوتکو ښه نتیجه ورکړې ده.
بې پیلوټه کشفي الوتکو په هلمند کې ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. هلته دا اوسنه عملاً استفاده کېږي د بې پیلوټه کشفي الوتکو نه په هلمند کې.
د افغانستان د هوایي ځواک د عمومي قمندان جنرال عبدالوهاب بردک په وینا د نویو ترلاسه کړیو ای نه ویش سوپر توکانو الوتکو پیلوټان تخنیکی عمله او انجینران په امریکا کې روزل شوي او هیواد ته راغلي دي.
د امریکا د لوی رئیس جوزف دانفورد په وینا مو په راپور کې واوریدل چې د افغانستان هوایی ځواکونه روان کال پیاوړي شوي دي او په دې برخه کې به امریکا نورې مرستې هم وکړي. د ننګرهار په سلګونو قومي مشرانو، دینی علماو او ځوانانو له افغان ځواکونو سره د همکارۍ ژمنه وکړه او د هغوی ملاتړ یې وکړ. په دې اړه له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری راپور لري.
دغه غونډه چې د پنجشنبې په ورځ د ننګرهار ولایت په شاهي ماڼۍ کې جوړه شوې وه، د دې ولایت قومي مشرانو، دیني علماو او ځوانانو سربېره پکې له کابل راغلو لوړپوړو چارواکو هم برخه اخیستې وه. د هېواد د قومونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل وویل افغان امنیتي ځواکونه د دې سیمې او خلکو د عزت ساتنې په موخه شپه ورځ قرباني ورکوي. دی وایي دا د ټولو افغانانو مسؤلیت دی چې له خپلو امنیتي ځواکونو سره همکاري او ملاتړ وکړي.
او په خزه ولادت دا لازم ده چې د خپل وطن د ساتونکو، د خپل وطن د عزت او د سرلوړۍ او د خپل خلکو د سوکالۍ د ساتندویانو قدر وینو.
بلخوا د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی دغه ډول غونډې ګټورې وبللې او زیاته کړه دې سره د افغان ځواکونو مورال نور هم لوړیږي.
نن تنده مجاهد پولیس بچیان تر خاورې دښمنانو او د پردو مزدورانو په مقابل کې په ډېر مېړانه او افتخار باندې خپلې وینه ورکوي او تر وریښتې وریښتې خاورې نه دفاع کوي. د دغسې زمریو باجرقته ځوانانو ستاینه د دې مورال جګوره او دې ته مینه ورکونه دا په موږ تاسو باندې فرض ده.
د ننګرهار د ولایتي شورا منشي ذبیح الله زمری د ولسونو په اسازولۍ ډاډ ورکړ چې ولسونه به د خپلو امنیتي ځواکونو سره اوږه په اوږه همکار واوسي او په هر ډګر کې به یې ملاتړ کوي.
من په خپل کور غواړم ویاړم. من خوشحاله یم چې نن د اردو پولیس او د ملي امنیت چې دفاعي قواوې دي د دوی خاوندانې د دوی ټاپې کېدل دا زموږ ستاسو د ټولو افغانانو مکلفیت دی.
په دې غونډه کې یو شمېر هغو افسرانو او سرتیرو ته چې د خپلې دندې پر مهال میړانه ښودلې وه ستاینلیکونه هم ورکړل. له دې وړاندې د شینوارو شپږو ولسوالیو قومي مشرانو او ځوانانو هم د غنیخېلو په ولسوالۍ کې ورته غونډه جوړه کړې وه او له خپلو امنیتي ځواکونو څخه یې د ملاتړ اعلان کړی و.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
اوسمه ازادي راډیو یاد به مچاله پروګرام او مانیا سره وړاندې کړي.
د ازادۍ راډیوي مجله
عزتمنه اوریدونکو سلامونه می ومنئ. ومانیم ادبی راډیوي مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې د لیکوال مجلې له مدیر محمد منیر ازاروی سره مرکه اوري.
ورځپاڼې ډېرې کمی دي، مجلې که دي هغه هم لکه د نش برابر دي.
شاعر مطیع الله تراب خپل شعرونه راوروي.
او تا نارې وکړې چې د شپې ناوخته ډزې وشوې، زه لګېدلی وم په زغره خو په زړه نه وم.
شمله نیازی د خپل نوی چاپ شوی کتاب په باره کې راته غږیږي.
دې کې د یوې انجلۍ کیسه ده چې د دې مور د سل مرض له امله مړه شوې وه.
سندرغاړی رضوان منور راته وایي چې ولې د غزل موسیقي مینوال کم شوي دي.
که دغه نوی کل د نوې موسیقۍ ته رشد ورکړي دا د دوی خپل کار دی، خو زه د دې سره ملګرتیا نه کوم.
که وخت و نور مطالب هم لرو، دا په سر کې د اونۍ فرنګي خبرونه صفی الله ستانکزی راوروي.
د مطبوعاتو نړیواله ورځ اطلاعاتو او بنسټیزو ازادیو ته لاسرسی ستاسو حق دی په شعار سره د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او د افغانستان د ژورنالیستانو او فدراسیون لخوا ونمانځل شوه. په هغه غونډه کې چې د سور د میاشتې په 14مه جوړه شوې وه، د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني د بیان د ازادۍ د نړیوالې ورځې مبارکي وویله او په دې لار کې د هیواد د شهیدو، زخمي او ګواښل شویو ژورنالیستانو سرښندنو او قربانیو ته د قدر او درنښت مراتب وړاندې کړل. ښاغلي جهاني وویل هغو چې د بیان د ازادۍ او د خپل سپېڅلي مسلک د پاللو په خاطر خپل سرونه قربان کړي دي، روحونو ته یې جنتونه او آرام له خدایه غواړم. د بیان ازادي افغانستان ته د یو مهم ارزښت په توګه مطرح ده او د دغه ارزښت لپاره هڅې نه هېریدونکې دي. د می درېمه د بیان د ازادي ورځ له 1993 میلادي کال راهیسې هر کال د دنیا په مختلفو هیوادونو کې لمانځل کیږي، چې په اصل کې د 1991 کال د وینډهوک د اعلامیې د خپرېدلو له ورځې سره سمون لري. د وینډهوک اعلامیه د مستقلو مطبوعاتو په باره کې د یونیسکو سازمان خپره کړې وه. په خوست ولایت کې د چنار کلنۍ مشاعره ترسره شوه. د سور میاشتې په 14مه نیټه د خوست ولایت فرهنګیانو او د شعر او ادب مینوالو د دې ولایت د جرګو په کور کې د چنار مشاعره ترسره کړه. په پیل کې د خوست والي پوهنمل حکم خان حبیبي خبرې وکړې او له شاعرانو یې غوښتنه وکړه چې شعرونه یې باید مثبت پیغامونه ولري. وروسته د خوست ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس محمد امینچا د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني پیغام ولوست، ورپسې مشاعره پیل شوه او بلل شوی شاعرانو د شپې تر ناوخته خپل شعرونه ولوستل. یاد دی چې سګنۍ چنار مشاعره د نورو کلونو خلاف د شپې لخوا ترسره شوه او ټولو بلل شوی شاعرانو ته د شعر د لوستلو وار ورغی.
هر هغه څه چې مقصد او لوری معلوم نه وي او موږ په دې پوه نه شو چې د څه لپاره مو روانه کړې ده، د پایلې په اړه یې هم اټکل ګران دی چې څه به راپېښېږي. روښانه مقصد او روښانه تعریف لکه په شپه کې چې سړی د بتۍ او یا سپوږمۍ په رڼا کې لاره کچ کوي، راټولې او منسجمې هڅې داسې وي لکه په نار کې له زوره ډکې اوبه، او خورې ورې هڅې لکه یو نار اوبه چې په لویه سارا کې وبهیږي. نو که مو هڅې راټولې وې، یو وخت د خوست د فرنګیانو په څېر ویلی شو چې منسجمو فرنګي هڅو مو پر ځوانانو مثبت اغېز کړی دی. نور الله خوست نجیب الله لو خیل را کوي.
د خوست یو شمېر فرهنګیان او روناندی وایي چې په یاد ولایت کې روانو علمی او کلتوري هڅو د ځوانانو په لیکو کې د هیواد پالنې روحیه پیاوړې کړي او د دوی سیاسي او ټولنیز پوهې زیاته کړې ده. د پنجشنبې په ورځ په دې اړه د خوشحال بابا فکری بهیر په ادبي دستوره کې یو شمېر ځوانانو وویل کچېرې دا حرکتونه دوام پیدا کوي نو دا به د افغانستان د هوساینې او د هیواد د اوږدمهاله ثبات لپاره ډېر ګټور تمام شي. لیکوال او د نظر خاوند رفیق جنبش وایي
د وطن پالنې حس یې دومره راپارول لره چې ځوانان په نام سیمه کې د هڅو دي چې بهیرونو جوړ کړي، مشاعرې جوړ کړي، ټولګټ پروژو لپاره هڅې وکړي، منډې ترډې وکړي. کوم ځوانان چې پر همدغه مفکوره باندې رالوی شو، دوی به رښتیا د افغانستان د خدمت، د افغانستان د رفاه، د افغانستان د پایښت لپاره یو څه وي.
د خوش شخصیت په اتون د ژبه او ادبیاتو د پوهنځي استاد نور الله خاط لورخیل د کلتوري ټولنو اغیز د دې قبل ډیر بولي چې په دې کې ځوانان د اکاډمیک او مسلکي مؤسسو محصلانو په شان د مجبوریت له مخې نه، بلکې د ذوق او دلچسپی له مخې برخه اخلي.
فرنګی ناستو کې چې کوم لیکچرونه دي د پوهنتون او د ښوونځي تر زده کړو بلوالی چې لري او یو خېګړه چې لري، دا ده چې محصل یا زده کوونکی په چپټر باندې مجبور نه دی. دلته د ذوق مسله ده، که د هغه د موضوع سره دلچسپي ولا راځي هلته کېني، د ذوق له مخې زده کړه بیا نو بېله خوندوره زده کړي. نو د دغه ډول ناستو کې د دلچسپۍ له مخې چې څوک برخه اخلي نو طبیعتا د هغې اغېز به هم ډېر خوندور ډیر فضلپور او ډیر مسمیلی.
په اوسنی وخت کې د ځوانانو په منځ کې د علمي مسایلو د زده کولو او نورو کسانو ته د لیږدولو خبره ډیره شوې ده. لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهیدی وایي چې اوسمهال په فکري لحاظ د ځوانانو په لیکو کې بنیادي تحول رامنځته شوی دی.
ځوان قشر له پخوانیو مشرانو نه هم په الهام اخیستو هڅه کوي چې خپل نوي معلومات حاصل کړي او نورو ته هم ولېږدوي. نو دا یو بنیادي تغییر دی چې نن ورځ د خوست په ټولنه کې علمی، فرهنګي، کلتوري او نورو برخو کې مصرف.
یاد دیوی که څه هم د نږدې یوه نیمې لسیزې راوروسته د خوست په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې ادبي او کلتوري برنامې او دستوري جوړیږي، خو کتونکي بیا هغه برنامې ګټورې بولي چې د نورو خوږنو تر څنګ د ځوانانو لپاره د زده کړو او د دوی د فکري استعدادونو په غوړېدلو کې اغېزمنې تمام شي.
د پسرلنیو مشاعرو د رپورټونو په دوام دا ځل د کونړ د پسرلنۍ مشاعرې رپورټ لرو. غوږ به شو په کونړ کې زموږ همکار رولا انورې ته.
مشاعره د کونړ د والی وحید الله کلمزی په وینا پیل شوه چې پکې په شاعرانو غږ شوی و چې باید د ملي یووالي او سولې لپاره خپل فکرونه او قلمونه وکاروي څو په هیواد کې جنگ پای ته ورسیږي.
زما غوښتنه او هیله شاعرانو و دیبانانه دا ده چې د افغانستان موجوده ناخوالې، ورانۍ، ورور وژنې، د وینو تویدل دغه انځور کا چې همیشه په خپلو لیکنو او اشعارو کې د هیواد ملي ګټې، صلح، ثبات، ورورګلوۍ او د ټولو ته نظر واچوو.
محمد مختار اصرار د کونړ د سین څپې نغمې جوړون کې بللې وي، خو ګیلې دا و چې د نورو کورونه رڼا کړی دي.
تا موجونه نغمه ساز دي، ستا څپې دي سندرې دي، الهامي شان انګازه کړي پورته کېږي ترې ټپیږي، شور او زور دي هغې شوی جوړوي را ته سری دي سیندا ته په هغه لور دي چې راوړي را ته غني دي.
ل پکتیا راغلی شاعر شفیق الله رنزور په خپل شعر کې په هیواد کې رواني جګړې او ناخوالی انزور کړی وی.
سهار پنځه بیا ماښام لس جنازې، بس هر ساعت د پار ولس جنازې، نړۍ زمونږ پسې حساب مه نیسئ، زمونږ ټول عمر دی بس جنازې، په جنازه کې جنازې شي پیدا، نور د چا نه کېږي د وس جنازې، حلالوی می حیوانات را ته بغار وخی او را ته خان دی بنی آدم را څخه خوند اخلي.
وارث سیرت او قیام خیام په غبرګو او خکلو اوازونو کې ترنم وکړ چې په کې لخپل تیرو او وسنیو دولتي مسولینو په دې شکایت شوی و چې د سین پریمانه او به بے فیدی روانی دی.
بکنل سیندا پیدا را کبڑی او زمزم کی زوانا نوڑینا، بکنل سیندا پیدا را کبڑی او زمزم کی زوانا نوڑینا، بکنل جانا نخپل کلی تراسا،
خیر محمد ظهیر له اوږدو جګړو ستړی شوی او له خپل رب څخه په افغانستان کې سوله غواړي.
د دې ساړو ساړو دستو دنګو غرونو په وطن کې خدای سوله درنه غواړم، د جنگونو په وطن کې څومره لویا بدبختی ده، مونږ په دې پیشرفته وخت کې د لاټن رڼا ته ناست یو د سندونو په وطن کې.
تنزیه شاعر رمضان صایم په هیواد کې له اداري فساد او له نورو ناانصافیو سر ټکولې.
کورونا سیمټي شو ټول خارونه سیمټي، د بعضي بعضي خلکو دي دا زړونه سیمټي، د مای دولت نشګې د چا سترګې سیمټي شوي او د چا د دوسۍ نشول فټونه سیمټي. یو ځای دی نوم یې نه اخلم، خو هر چا ته معلوم دی او رواج دی پکې زغ زیات، رشوتونه سیمټي دې خاورې دې ولس سره چې چا کړی خیانت دی، د هغو ټولو خلکو دي رنګونه سیمټي.
په مشاعره کې ګڼو نورو شاعرانو خپل شعرونه واورول چې د ګډونوالو لخوا بدرګه کېدل. همداراز د افغان ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی او د اطلاعاتو او کلتور د وزیر پیغامونه هم ولوستل شول.
دکو نل سیندا
او زموز ما کی جانا نوینا دکو نر دکو نر سیل دپا مگرانا دکو نر دکو نر لسیل دا بگا می خوب کی ستا سبیلی دولی دینا دکو نر دکو نر لسیل دا پیدا رقی بڑی او زموز ما کی جانا نوینا
په خیبر پختونخوا کې د پښتو ژورنالیزم اوسنی حالت څنګه دی او په کومه برخه کې کار شوی؟ په همدې اړه اجمل تورمان د لیکوال مجلې مدیر محمد منیر ازاروی پوښتلی. د مرکې د اورېدلو بلنه یې درکوم.
منیر صاحب، تاسې د پښتو ژورنالیزم وضعیت په خیبر پختونخوا کې، هغه که چاپي ژورنالیزم دی که غږیز دی که تصویري دی، دا نن سبا کې څنګه وینئ؟
ترسو چې د پښتو جرنالیزم خبره نو دی کې لکه اول خو مونږ دلته دا مشکل لرو په خیبر پښتونخوا کې چې ډیر کم خلک د پښتو په لیک لوست باندې نه پوهیږي. لکه هغوی دا ایډمیټ کوي هم چې لکه دا مونږ ته ډیره ګرانه عام ولس خبره کوم. بلې خوا ته زمونږ داسې دورونه هم راغلي چای کې پښتو سرکاري ژبه شوې ده، خو زمونږ د اسکول استادانو پای کې پدې احتجاج کو چې یاره مونږ خو لکه په پښتو نه پوهیږو، لیکل پکې نه شو کولای، لوستل مونږ ته ډېر ګران دي. نو هغه تر څو چې ژبه سرکاري نه شي او سکولونو کې ونه ښودل شي، مکتبونو کې ونه ښودل شي، پوهنتونونو کې ونه ښودل، نو هغه ډېره ګران وي. نو پدې وجه لکه د هغې اثرات په ژورنالیزم کې هم دي چې ورځپاڼې ډېرې کمې دي، مجلې که دي هغه هم لکه د نش برابر دي. یو ورځپاڼه وحدت ده چې هغه لکه په دومره لوی سو ولایت کې یا صوبه کې ده، او لکه هغه صرف یو ورځپاڼه ده.
د چاپی رسنیو کې چې موږ اوریدلی دي چې ډېرې مشهورې دي، هغه دا وحدت ورځپاڼه ده او لیکوال مجله ده. لیکوال مجلې وضعیت نن سبا څنګه دی؟ میاشت کې یو ځل چاپیږي، درې میاشتو کې یو ځل، مطالب څنګه دي؟ مطالب خلک ورته رالیږي، د کیفیت له نظره څنګه ده؟
مونږ د تیرو بشر صاحب په مشرۍ کې دي کې نور ملګري مونږ سره وو، د تیرو شلو کالو راسه خو زه ملګری یو مونږ بشر صاحب سره کار کو او دا چاپو په دې کې بدري وار لکه هغه بند شوی. یو ځل نیم د حکومت لخوا هم په دې بندیز لګېدلې، کله کله لکه یو دوه وار د بودیجی د وجې لکه دا مونږ اون کړی شو چې دا وباسو، خو ډېر کم وخت لپاره بند شوی و. تر اوسه هغه جریان لري او هر میاشت چاپ کیږي، لوستونکي ډېر زیات دي، پټوله نړۍ کې دي. تر دې پورې چې د امریکې نه خلک مونږ ته ټلیفون نه کوي چې دا مجله به کله راځي، څنګه به رارسي، تر ما به څنګه رارسي، او د ډاک د خرڅ ته وجه لکه مونږ یې نشو لیږلې، زمونږ وسایل دومره نشته. خو دلته هغې بیا مونږ ته یو کس وښي چې هغه ته مونږ ورکو، هغې هغه ته ورسي. نور یورپي ملکونو کې لکه خلک دي چې هغه ډېره مینه لري، نو هغې هغه ډاډ مونږ په دې مجبوره کې چې مونږ دا رساله دا مجله هره میاشت مونږ مارکیټ ته روکاږو.
یو تصویری رسنۍ چې دي کوم خیبر ټی وی چې دی، دا په افغانستان کې ډېر کتونکي لري. نورې کومې پښتو چینل دي په تلویزیون په برخه کې چې پښتو ژبه کې نشرات کوي؟
څنګه چې ما ته وته چې لکه د پښتو ژبې لکه هغه عمره کار لکه دلته نه کېږي، لکه زه چې څومره وینم په دما چې څه نظر دي چې لکه کوم پښتو له پکار دي، د دې په مقابله کې په افغانستان کې ډېر زیات کار کېږي. او افغانان وروڼه چې زمونږ دلته کیو، نو هغه وخت به هم د پښتو ډېر زیات کار کېدو، زمونږ مجلې به ډېرې چاپېدي، لکه هغه به مارکیټ نه اخیستلې کېدې هم ډېرې، اخبارونه ورځپاڼې چې کمې وي هغه به هم لکه کتونکي د هغې ډېر زیات وو. اوس لکه د هغې کتونکي ډېر زیات کم شوي، تر څو چې د خیبر ټی وي خبره، نو هغه یوازینی چینل دی چې هغه په پښتو کې خپرېږي او خلک مجبور دي چې هغه وګوري، بل لار هغې سره نشته. زمونږ چې کوم ملي ټلویزیون دی پی ټی وی، هغې به نه هم د پښتو وخت ډېر کم دی او د خلکو تنده پرې نه ماتېږي. بل طرف ته لکه اردو چینل، انګلیش چینل، خلک لکه هغې طرف ته زیات مراجعه دي چې مجبور دي چې هغه وګوري، ځکه هغې تنده پدې نه ماتېږي.
او د ریډیو په برخه کې، پخوا ریډیو پاکستان یو فرمایشی دی سندرو خبرونه نشیدلې نه پیغام سره د پاکستان کوم رادیو موږ بل ته کلو باندې کې ورته وغو او ریدلې به مواد خیال محمد استاد سندرې دا 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 د نور جهان سندرې او دا پخوانی سندرې به موږ ده هغه نه اوریدلې اوس مهال پښتو نشرات څونه دی رادیو په برخه کې او کیفیت وضعیت یې څنګه ده
او د رادیو په برخه کې لکنن سبا د پښتو ژبې لپاره ډیر کار کیږي پدې کې د ریډیو پاکستان خبرونه هم ده دغه اف ام دی هغه لکه اوریدونکو هم ډیر دي ځکه چې دغه هغه لکه تر ډیر ځای پورې رسی او هر پښتون چې چرته آباد دی هلته رسی نه نه علاوه نور اف ام دی پښتونخوا ریډیو دی چې هغه د صوبایي حکومت چلی هغه هم دی پرایویټ چینل دی بوراک دی هغه هم چلیږي د ریډیو په برخه کې مونږ اطمینان لرو چې هغه ډیر کار کوي
او د مشال رادیو په نوم هم یو رادیو ده چې هغه هم په د قبایلی علاقو کې خبرونه کوي د هغې خبرونه تاسو اوریدلې د پښتنو دپاره هغه څنګه دي
بالکل د مشال رادیو ما اوریدلې دي او هغه فاټا د بلوچستان کې په لرې پرتو علاقو کې خلک ډېر اوري او د هغې فیډ بیک وخت په وخت لکه خلکو نه اورو چې هغه په خلکو ډېر اثر کړی دی چې هغه نه خلک زده کړم کوي او ډېر زیات اوري
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري
رضوان منور د منور استاد مشر زوی دی چې له ماشومتوب یې د هنر لمن ټینګه کړې ده سندرې بولي کمپوزونه جوړوي او شاګردان روزي رضوان منور د پښتو موسیقي د منځني نسل مخکخ استازي دی رضوان وایي اوغوی چې غزل اوري تر ما ځان را رسوي د اوغوی تنده ماته شي او زما زړه تشي ښاغلی منور ګیلمن دی چې نوي ځوانان د پښتو اصیله موسیقي سمه نه پالي په همدې باره کې زموږ همکار باز محمد عابد له ننګرهار رپورټ لري چې د ښاغلي رضوان منور په غږ پیلېږي
کزن و عشق بتا لر بلل سو پپالنگ بدیدا ہسی در خطل
دا آواز د مرحوم استاد منور نه دی چې د رادیو افغانستان په استودیو کې ریکارډ کړی وو او د خوشحال بابا دی غزل ته ابدي خپل اور بخلی و بلکې دا د استاد منور مشره زوی معلم رضوان منور دی چې د جلال آباد خار ملنګ جان واټ ته سیرمه په یو بالاخانه کې چرته چې د موسیقۍ سره تړلې د بیلابیلو ډلو ډېری جوړې دي رضوان منور د استاد منور مینوالو ته د هغه لهنجري راوتی سندرې وایي د سندرغاړو دا دیری چې د وګن بازار په چت جوړی شوی دی هر وخت لري د موسیقۍ د سر او لې داسې جانانه ترنګونه تر غوږو کیږي چې د موسیقۍ د هنر د هر بازو قلریوي ګامونه تکنی کوي یو تن شاعر او لیکوال اسد الله اسد چې کابو د شلو کلونو رئیسی بلغاریا کې ژوند کوي وایي چې په زلمیتوب کې پړومبي ځل یو پرمایش استاد منور ته کړیو او اوس چې وطن ته په سفر راغلی ده ته یې وکړ
د غزل چې اوس خوشحال بابا ویله ما ته ډېره په زړه پورې وه وړوکی وم زموږ په کلي کې زما تره د زوی واده و تاس باندې لکه څنګه مې چې رضوان استاد غوښتنه ونه وکړله په هغه وخت کې مې دنه غوښتنه وکړله د منور استاد نه دا غزل راته وویل نن مې دویم وار دی چې داسې د ساز کې کېنم چې موسیقي اورم
په خوا به ستار منګي او یا هم تبله او رباب د کلو د حجرو خایستو ځوانانو به پرته له خادی د کلیوالي موسیقي بندرونه جوړول خو په افغانستان کې د تیر سو کلونو جنگونو او د بیلابیلو دورو حکومتونو د حجرو د خایست یا په لمنځه وړي او یا هم ډیر پیکه کړي دي همدې خبرې ته د موسیقي یو تن مینوال اشاره کوي
زه رفیع الله د بیسودو د کلی اوسیدونکی یم دلته زموږ بیسودو کې دا وادونو او د سرکلې وختونو کې یا چې ماشومانو سنتي وکیدله په خوا به دلته ډیر خلک د سپور کولو کې ودا محفل نه جوړول زموږ بیسودو لږ داسې څوړ پوړ غونډه سره چې ملنګ جان بابا یو غټ شاعر وو به چې دا رسم رواج ډیر وخت پورې دوام لرلې خو متاسفانه چې دا اوس نشته
د سندرغړو دی او دی تورته نورو دیرو ته د خار سره لنګ دی کله څخه ځوانان په دې خاطر ورزي چې د موسیقۍ دا ورېدو تند په ژوندۍ بڼه ماته کړی
زه ځلمه واخی دیارم د خوی ولسمره وسیدل او کله کې وس چې په خاله څنګه وجري مجلس او پروګرامونه به خلکو کول کنه وس هغه شان نشته د معلم صاحب سره غب شپ لرو بس دې ترازو موسیقي او یوازې نه معلم صاحب دی چې بس غزل وایو غزل زما ډیر خوخي
منوم د جاوید زده سخرود ولسوالۍ د دیولې د کلیمه زما رضوان استاد سندری ډیر زیات خوښ دي او زه پخوا چې زمونږ ډیرې مجلس په کلو بانډو کې کېدې اوس نه کېږي مونږ اوس دلته راځو لکه رضوان استاد ډیرې ته اوس دلته راته لږ څه مجلس جوړ کړي اوس حجرې مجلس ډیر زموږ خوښ
دا چې د موسیقۍ خاص مینوال د یو هنرمند سندرغاړي د اورېدو په خاطر د هغوی ډیرو ته ورځي د سندرغاړو په پند څومره اغیزه کوي دا پښتنه معلم رضوان منور دا رنګ ځوابوي
که دغه نوی کل د نوې موسیقۍ ته رشد ورکړي دا د دوی خپل کار دی خو زه د دې سره ملګرتیا نه کوم ځکه چې دا د دې ټولنې توهین دی د دې کلتور توهین دی د دې فرهنګ توهین دی د شاعرانو توهین دی د دې ملک توهین دی او تهدید دی دا خپل شاعران سندرغاړي خپل کلتور او فرهنګ او خپل ملک تهدیدوي د موسیقۍ په لحاظ باندې پردي موسیقي ته ډېر لیواله دي بیخي پردي حرکتونه پکې ډېر زر ځای نیسي او ډېر زر پرې تاثیر کوي نو دلته دا هنرمند دغه چې راځي د هنر مینوال زما د خدای بخښي ډېر وخت پلار د آواز مینوال نو هغې ته زلته روبایي غزل چاربیت او داستان وایم او یو څه د هغې تنده خړوب شي یو څه زما زړه ته شي
دی زیاتوي چې اوس د کلو د حجرو او دیرو په ځای خلک خپل ودونه د ښار په هوټلونو کې کوي نو ځکه یې د اصلي موسیقۍ خوند او رنګ پیښه کړی
پپالنگ بدی دا ہسی در خطل سو گن دے دا دغو شنڈو کلول سو پپالنگ بدی دا ہسی در خطل سو
شملا نیازی دا کابل پانتون داروا پوہنی دا پانزی ماسلہ دا شملا پا دی ورستو کی داروا پوہنی پا برخه کی او کتاب جبارلائی او دا پا دی باورده چه جبارل شوایا سر دیر گٹا ورده لاغلی نیازی سره مرکه کړی پام ورته راړوم شملې زه چې څومره خبر سوایم تاسو محصله یاستئ له دې نه علاوه په مختلفو ځایونو کې مصروفیتونه لرئ نو کېدی سي په هغو یو څه راته ووایاستئ بیا به هم د کتاب په اړه خبرې
ولی نه زه څنګ د دې کیسې محصله یم د ارواپوهنې نو زه د ماشوم د ادبیاتو د کور یو بنسټ دی او نهاد د سیاغې کې کار کوم د هغې ویانده یم او د دې څنګ کې کتابونه په برخه کې کار کوم او بل داسې د میرمنو کلتوري ادبي بهیر کې هم کار کوم
او نام خدا نو څو ځایه مصروفه تاسو یو کتاب ژباړلی د فکر بریالیتوب په نوم باندې د دې کتاب په ارتباط باندې راته ووایاستئ چې د یوه لیکوال اثر مو ژباړلی که د مختلفو لیکوالو مختلفې مقالې مو ژباړلی دي
دا کتاب خو د انګلیسي یو لیکوال ده اورایز نسوات مردن یوه موضوع لري البته د یوه لیکوال کتاب ده سدا مش بارله ارواپوهنه پورې اړوند کتاب ده چې ډېرې پکې هغه ټولنیز مسائل ذکر شوي چې څه ډول انسانو کولی سي دغه ویرې نه مثلا ځان وژغوري څنګه کولی سي پر تلوسو برلاسي شي څنګه کولی سي یو ښه طبیعت ولري څنګه کولی سي خپل فکر نه ګټوره ګټه واخلي څه ډول په ژوند کې بریالي وسي یو مقام ته ورسیږي ټول داسې مسایل پکې ذکر شوي چې د ځوان نسل لپاره په تېره د کورنیو لپاره ډېرې زیاتې مهمې موضوعات دي چې کولی سي له دې نه په ګټې اخیستنې سره که چېرې دا موضوعات ولولي نو کولی سي په راتلونکي کې د خپل ماشومان لپاره ډېره ښه ګټه ترې واخلي ښه فضا کور کې منځ سره وړي خپل ماشومان ښه وروزي نو ټول هغه مسایل دي چې په رښتیا هم زموږ نننۍ ټولنه کې ورته ډېره زیاته اړتیا ده
چملې له کومې ژبې دې ژباړلی
او دا کتاب اصلا امریکایی ده انګلیسی کتاب ده خو بیا ایرانی ته ژباړل شوی ایرانی ژبې ته بیا ما ایرانی ژبې نه پښتو ژبې ته راژباړلی
ما چې کتاب وکوت په دې کې مختلف عنوانونه دي تاسو هم یادونه وکړه په مجموع کې څو عنوانه دي ده
تقریبا د شلو شاوخوا کې عنوانونه لري چې په یو سل څلور څلوېښت صفو کې د کتاب چاپ شوی
په ټولو موضوعاتو یې خبرې مشکله دي چې ویکو وخت ډېر کم ده یوه موضوع چې تاسو یاده کړه په سر کې چې د ویرې موضوع وه
بالکل
او هلته مو لیکلی دي چې ویره تر ټولو زموږ ستره دښمنه ده
بالکل
نو له ویرې سره باید څه وشي تاسو په خیال باندې په دې مقاله کې چې تاسو ژباړلې ده په دې کې څه ویلي دي هغه مهم ټکي د دې راته ووایاست
ویره خو داسې ده دغه هغه ویرې من سره وړي چې مثلا کله سې ځوانان یا د هر سن انسان سې اوسي ډیره کارونه سي کوي پاغه کې سره ویره لري کبري علي نسم دي کتاب کې کوي دغه کار کې یا کوي نشم کړلای یا کم دي مثلا زیان سره مقصد څه ډول بد دي حالت نه ځانو ساتم یا ډیر دسي موضوعات پکې دي کې ذکر سوي سي یعنی انسان کولای سي هغه څه تر سره کړي خو د ویرې له امله هغه نه دي تر سره کړي یا دسي پیښې سوي سي دغه ویرې له امله یو انسان مرګ حالت ته رسیدلی دي کې د یوې انجلۍ کیسه داسې د دې مور د سل مرض له امله مړه شوې وه نو ټول شاوخوا وګړو دې ته دا تلې ورته دا ویلې سي ستا مور له همدې مرض هم مړه سوې نو ته باید له دې مرض نه ډېر زیات ځان وساتې نو دغه نجلۍ ذهن کې همدغه ویرې ځای نیولی زړه کې ویرې ځای نیولی بلاخره سره د دې دغه ورځ په تېرېدو باندې د دې فکري ځواک هم ختم شوی هغه کومه ویره سوې هغه په دې باندې دومره برلاسه سوي حتی مرګ حالت ته یې رسولی همداسې نورې ډېرې پېښې پکې ذکر سوي سي د یوې مېرمنې پېښه ده سره د دېسې د بدن ته کوم زیان هم نه و رسېدلی یوازې د دېسې یو اورګاډی سې اور اخیستی او تمځای ته راغی نو د هغې په لیدو دې لپاره سې هغه یې وکته سې دا اور اخیستی او دا هغه اورګاډي ته پورته کېدله نو کله سې اورګاډی را ننوته دا سم دم په ځمکه پرېوتله خو کله سې د ډاکترانو دا معاینه کړه وکتلې نو د بدن هېڅ برخې زیان نه و لیدلی یوازینی لامل سې دای مرګ حالت ته ورسوله دا ویره وه
بل عنوان مو داسې ده چې څنګه ماته ورکولای سو ویرې ته او په دې حصه کې مې یو څه راته ووایاست چې په کومو ټکو باندې یا په کومو مسایلو باندې چې د ویرې مخه پې نیوی کېدای سي تاکید سوی ده
دې برخه کې سې ویرې ته موږ څنګه ماته ورکولای سو ډېرې مغه برخې سې مثلا ستره دښمنه ده بیا د دغې سترې دښمنې په مقابل کې یو شمېر تاکتیکونه دي سي دا مثلا دا تاکتیکونه زده کړو ویرې ته ماته ورکړو هر کار لپاره داسې تلقین هېڅ دې برخه کې ډېر زیات رول لري سې تلقین هېڅ یا په ژبه وینا د ځان لپاره سې دغه ما خپله تجربه کړې سې انسان دې کې ډېره ستره ماته خوري سره د دې سې هغه کار به هېڅ شوی نه وي خو دا به ځان تلقین کړي سې نه دا کار څه وایي یا یو شی سې د هېڅ دا ویره ترې ونه لري خو بیا هم هغه برخه کې دا داسې یو احساس وکړي ځان سره فکر وکړي چې واقعا زه دې نه ویره لرم دغه برخه کې نو دې کې انسان ډېره ستره ماته خوري نو د دغې لپاره د څنګه سې ویرې ته د ماتې ورکولو لپاره یو ستر لامل یې تلقین ده چې که چېرې تلقین نه موږ سمه استفاده کړو په ژبه وینا یو شی د ځان لپاره تل تکرار کړو چې واقعا دغه کار زه کولی سم په دې تاکید وکړي چې دا زما وسته زما توانایي سته زه په خپل استعداد باور لرم په خپل فکري ځواک باور لرم نو دې وخت کولی سي موږ ویرې ته ماته ورکړو
یو څه مو د په زړه پورې طبیعت په باره کې هم ژباړلی دي دلته منظور کوم طبیعت ده خپله د انسان خپله تبه که په مجموع کې چاپېریال او طبیعت مو منظور ده
دلته دواړه برخې راځي یو داسې د انسان خپله طبیعت چې څنګه خپل هغه حواس راټول کړي خپله هغه حواس راټول کړي په کار یې واچوي دا طبیعت داسې موږ څنګه کولی سو کوم عواملو له لارې کولی سو خپل طبیعت جوړ کړو او بل داسې د خپل طبیعت د جوړولو لپاره چاپېریال هم ډېر اړینه ده چې موږ چاپېریال د ځان لپاره داسې تنظیم کړو داسې را جوړ کړو چې هغه خپله د طبیعت په زړه پورې والی زموږ طبیعت لا پسې په زړه پورې کړي دغه موضوعات دې کې ذکر شوي تقریبا کله سر رونیسو تر اخیره پورې ټول د دسي موضوعات دسي انسان اعتماد په نفس او عزت نفس د دغه موضوعات لپاره پکې ډیر پام شوی
شاملې د افکار او د نفوس په حصہ کې مم یو عنوان ستاده په دې کې مم منظور څه وو د لیکوال منظور څه وو افکار او د نفوس په حصہ کې څه ویل
د افکار او نفوس دسي دسي په یو شی باندې نفوذ کول د سیو خپل د سپ خپل افکار باندې نفوذ لرو او یو بد د سی خپل افکار په نور باندې ومنو د نور افکار باندې من خپل نفوذ لري د برخه کې دی ته یادونه سوي سي من خپل د افکار م واخلو په نور ومنو خپل افکار واخلو یعنی نور زما افکار ومني د سی قوي وسو سي نور د من غ منلو ته چمتو سي
دلته منظور دا ده چې ډیرای وخت د سوي دي چې وسړی خپل په یو موضوع باندې چې بیانایي او یا غواړي نور ته وایي نور دې ته متمایل کېل چې له دې سره دا موضوع ومني د خپل ډیر په باوري نه
بالکل باوري خبر په ځان باور لرل دغه خبره ډیر مهمه
نو اکثره وخت کسان چې خپل په خپل یو موضوع چې ترکه پیغه باندې باوري نه تبن چې نور کسان هم دا نور سره مني په دې کې هم داسې موضوع ته اشاره شوی
او هم دغه موضوع دی پکې
یو بل عنوانم ستاده سی جالب ده فکر کوم وای خکلا څنګ تر لاسه کی پدی کی منظور څه ده مهربانی ده دی پیسې کړه
د دې تل ته خکلا تر لاسه کول یو ظاهری خکلا د سمنټول ډیره ک د عنوانو ګورینو هم داس یو مقصد دی خل خل ته ظاهری خکلا نه ده دلته د انسان د طبیعت خکلا ده دلته د سی یو خکلا ده سی انسان هر ډول وی خوغه طبیعی خکلا ولري هغه باطنی خکلا ولري نور ځان تر جلب کی یو ده بل داس امدغه خکلا ده تر لاسه کول لپاره سی پسی او بل عنوان د سه لزاړه سره مبارزه دا دواړه سره تړلې دي تقریبا ځکه کچېره لزاړه سره مبارزه وکړو بدبینی د کوم انسانانو ځان پاړې یا د نور چاپیریال د شخو خلکو پاړه لري دغه لمنځوي سندې منګه هغه باطنی خکلا سي تر لاسه سي د سه یو فکر به مثلا سره د دې سه من خپلې کو نو زمونږ شخو خلګم مونږ ته ډېر زیات خکلی ګومان کوي دلته یو قسمه د کې راغلی سي وانجلې سي ظاهري خکلا یې نه لرله خو دا تل دومره خوش طبیعته وسې هر ځای ته تل هغه خلک د ځان لپاره ډېر زیات راجذبول نو د دې خکلا کې نوم نه ظاهري خکلا بلکې باطني خکلا کې نوم
د کتاب پیسې کې دام راته وایست چې په خپله مو چاپ کړی بل چا درته چاپ کړی او څومره وخت مو په دې باندې کار کړی و
دا کتاب خو ما تقریبا د ژمی درې میاشتې رخصتي مې سوه پوهنتون کې هغه کې مې خلاص کړی ټایپ یې ډیټ یې کمپوز یې ما خپله کړی او پاتې سو د چاپ خبرې کې مې ورونه راسره مرسته کړې نو ورونه مې راته چاپ
شملې علاوه له دې نه په نورو کتابونو باندې هم کار کوي
بالکل یو کتاب مې دا اوس لاس لاندې ده تقریبا نیم مې ژباړلی ده او نیم پاتې له خیره د نږدې وخت کې به هغه هم خلاص شي
د دا کتاب په یسته کې مو چې چاپ شوی ده له دوستانو بیا څه اورېدلې دي هغوی څه وایي
هو یوه خبر سه ډېره زیاته مهمه ده هغه داسې په پښتو برخه کې داسې کتابونه ایس نشته په تېره ارواپوهنه برخه کې خو زموږ پښتو کې کتاب نشته نو دا کتاب سه ما ژباړله ټول دوستانو مې ډېره زیاته مننه کوم لیکوالانو مختلفو ډېر زیات تشویق کړم او په رښتیا د دوی په وینا نو ډېر زیات ګټور
ډېره مننه
تاسو نام ډېره مننه
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري
ځینې شاعران چې د شعر لوستلو ته د دریز چلون کې را بولي د نورو بیتونو او شعبیتونو په پای کې وایي اوس به ورژبه شاعر راشي او تاسو ته به خپل شعر ولولي د ورژبه ترکیب چې خاص شاعرانو ته کارول کیږي کزام وکاروم نو د ورژبه شاعر کاغلی متی الله تراب د مرکه اوریدلو ته مرا بولم چې داود تپان ورسره کړی ده په دې لاره چې خوان ورڅخه واخلي
تراب سے مے دی پ دستڑی مسئلے لپاره په اختیار کړه
معنی نه کوه تپان سے تاسو دا ټیم بلګرو نه زما څومره مینوال کوم دی پر زما غږ رسیږي ټول مینوال ته سلامونه وایم معنی نه کوه درنه خوشاله سي
خیر سي تراب سے د طالبان نظام وو په افغانستان کې کتابونه ډیر کم پیدا کېدل ما یو کتاب ولید د دلل می ګلونه او د کانی وبود سی نوم می ذهن ترازی هغه کتاب او ست معرفت د به دواله وريدونکو تور معرفي
تفهم زه دغه اوس ته خبر ده چې طالبان نظام شو غریب امکانات سره کم وو دغه شوتل ګلونه چې کم وو زه فکر کوم یو نو وخت وو زه کوم په کرا وستل په اصطلاح د واده ورځې دی او چې کتاب نو تیغ نه دایو کتابو د چا یو مرګري صحیح شولا
حاجی واده ورځې مم لیدل ویلې وای نصیب به می شکل د آشنا د واده ورځې به درېغه خوړلې دي زما د واده ورځې
خیر سي خدای ته خبر وو تل چې هغه دغه شوتل ګول کثم ګول د کار نه یاو شوتل خو دې سي چې هغه دغه ته نغه نه لري خو بهر حال یو څه نو وخت وو د نو وخت په ترتیب مو
نو می دغه کانی وبو
للبی ګلونه او د کانی وبو ویسه به للبی ګلونه
تاروب پاړه دی موای اوریدونکو تاسو تراب د کوم ځای او په کوم ځای کې اوسېږي
په ټوله کې د ټول افغانستان او افغانستان زما غټ کور دی د ټول قومونو سره قومونه چې په افغانستان کې اوسېږي موږ د خپل ګراپ او د خپل د پوس په اندازه باندې خلکو
بیا هم سلا ټکی په ټکی په جن ګلوي دي سویل
کته سوال به ځای نه پات کیږي کراټولې کو پیدایخ په نګرات شوې او کوګیانی او د سپنګاب ډاډه ولسوالي ده نن پیدایخ شوې او د عمر ځاتې سبب په پیښور باندې تیر شوه
احساسات دي راته وغږیږي په لمړنۍ احساسات چې لمړنۍ شعرونه چې په ساده کې تاسو وسیدي شاعریم کولا څه ډول هم کولا اوسنی شاعری څه کوي څه ډول یې کوي
تفان صاحب کا څه ارثم دسی وچی من کوز وطن پرادان دی بالل امادر وره ویلی شي کور براسي وزه وشي په وګر کې چې څوک یو میاشتې رکی هغه موسم یا هغه پزا دسی وچی ډیره شاعرانه و بل بیا هم دسی وچی په چستر غوته هم قاتل چیرا اوس نن د پلانیت اندیا څنګه دی موږ باید څنګه شعر ووایو او موږ د یو هجرت سلسله پر مخ باندې دیوله تاسو ته معلومات دي هغه ته بیا دغه که مقامونه چې د هغې مقامونو خیال موږ ساتلو کړ څه هم زړه مو را پړسېدلی و او
تاسې په جدو کې کنځل یې هم کړی که هغه اورېدونکو ته واورو د هغه وخت شاعري ده فکر
هغه وخت و سپین شعر و تقریبا وکړ موږ د کلو د بانډو لیونی او موږ د غرو د سردرو لیونی دغه د ښار د ښاریو مینان دغه د ډېرو خوشحالو مینان دوی ته په پښو کې مینان ارغړي دوی په سرو شونډو هر وخت پیښې دي دوی ته مباح دی د شرابو اوبه دوی ته هر څه په نیمبیا رسېږي چې لمر زموږ د خپو تلې وڅېځي په منډه منډه سرپنا ته لاړ شو د پیچکې د دالان سویرې لاندې چې موږ ودبدسو کفر وشو ما عزیزینو ته ګناه معاف ده ولې چې دوی فطرتي مهر لري د پیر اغا د خان ملک زامنو پرون لمونځ نن روژه وخوړه موږ چې د زلفو تار ته ګوتې یوړې بس پابندي پر ابا پو لګېده خلکو ته یې کاڼې په لاسو کې ورکړل ویل چې سنسار یې کوي زنا یې کړې بیا د هغې سنسار ډېرې په کاڼو وختل هلته یې تقریر شروع کړو موږ ته یې ابجدو کې کنځلې وکړې موږ ویلې وا 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 ډېر ښه ډېر ښه چې زلزلو مووی نه وشاربلې بیا موږ راشن شو پر اګزار ازمکه د ښکلا دښته کې غاټول غاټول شو بیا پسرلی دوی ته خبر یوړو بیا راغله دوی موږ سرکپ سرکپ کړو زمونږ په وینو یې منګولې سرې شوې زمونږ له وینو یې بنګاوې جوړې کړې په سر یې واړول نشه نشه شو
یعنی هغه محرومی چې په دې سپین شعر کې راته ښکاري هغه احساسات لکه شعر کې دې څنګه بیان کړي دي هغسې کومه خاطره ورسره تړلې ده
تاسو ته معلومات دی تفان صاحب اول بغاوت د خان نه کړی ول چې په همدغه ځای باندې بعضې دغه ولاړو ده او نور پورته زور به داسې وشي دغه پردی و نو موږ پورته زور نشو کولی که نه زړه به ډېر څه غوښتل که څه هم دغه نظم شو دا تقریبا تاسو ته بهتره معلومه ولس اتلس کلو نظم دی تاسو ته چې کومې ویلې معنا دا چې تاسو ووایئ چې حافظې مې کار کړی دی تاسو پورې تاسو ناڅاپي نظم وغوښت
ممکن د شاعرانو تر منځ باریکیو ته څوک نه ګوري تاسو په کوم نظر ورته ګورئ مثلا د شاعرانو ترمنځ ځینې نزاکتونه خلک یې نه درک کوي وایي تراب ولې داسې شاعري کوي دا شعاري ده او دا هنري ده او دا کیسې
تپان صاحب څوک ورته سوم په دغه ټولنه کې حزب خلک یې ګرځي په دغه ولس کې ته یو ول پګړې به در زیاته کړو ته یو ښکارور سړی یې په اصطلاح یې په دغه باندې تېر تاسو د ولس ترمنځ تاسو تاسو دغه ولس زامن یې او دغه ولس کې دغه ولس اوبه او غنم خوري بهتره درته معلومه ده زه همدا دغې خغلو ته فقط دومره وایم چې زه دې خلکو ته وایم چې تاسو وایې شعار څه شته د شعار د چا تر مخه د یو رسمي تنظیم تر مخه شعار د چا تر مخه د یو مظاهرې تر مخه شعار د چا تر مخه د یو چارواکي تر مخه زه په اعلان په واسکو به وایم هر هغه څوک چې پر ما ثبوت لري د یو تنظیم د یو تعویز کارډ زه محکمې ته حاضر یم که د ولسي که د پولیسي که د یو چارواکي تر مخه چا لیدلی یم چې معنا ده چې زه پلانې ته ما ځان قربان کړی دی چې د هغه سر په ستایلو باندې نه ارزي درسته چې سر یې په ستایلو باندې نه ارزي زه بیا هم د ولس او د پولیس محکمې ته حاضر یم بله یو مهمه خبره دا ده چې شعار د یو خېټې طلب تر مخه زه چې څوک بیا هم لوړه نه کوم تفان صاحب چې څوک شاعر څوک چې لوړه کوي هغه یو بریده پورې شاعر چې وایي ما ته تر سترګو کم راځي په لحاظ خپل لوړ که یو څوک اتیا بهی ته شعر وایي شعر لیکي په هغې کې کم تر کمه نوم نه راولي یو نوم پکې نه راولي ما ته د دې ولس او د دې خپل قوم نه او د دې خپلې قبیلو نه دومره حیا راځي معنا دا شوله چې دا د دغې خلکو پر مخ باندې د خپل ګزار دی البته چې دا ژبه تیزه ده نو زما قوم چې تیز ورته ونه غږېږي دې خبر زر نشي هیڅ کولای پاغه اناناتو چې د خلکو کوي پښتون یو مغرور قوم دی د پاغه اناناتو چې د خلکو سره لاړ نشي
ستاسو د خبر نه چوڑ ماته د سیراوزي شهر څوک خپل لار لري
زه د چا د تفان صاحب د چا به خلونه سبب ته نقادل چې کوم دی په ستره سیړون کې شري دا وي مخه ما کلم نه دی ولې نګرار کې ناس دي خلکو ګرځي مې جوړ کړی دی ما دا معلومات شوی دی چې معنا دا چې تراب شاعر کم او لوبغاړی زیات ما سره دی ویلي خیبر کې مېسه د خلکو چې کوم غبې مې جوړ کړو ما ته معلومات مې سم دي ورته د کوي د تا په مرکز کې د خلک نشته چې څه ویل دي مې تر مخه سره دي ویل همدغه خلکو تاسو دلې و چې د خلکو شل کاله مخکې سمره غریبي څه یې کړې ولې به څه وکړل چاتر مخه شوار ویلې د چاتر مخه زی په چا باندې نوم نکدل دغه نه مخه د چاتر مخه شوار ویلې د چا ستاینه کوله دغه نه ورسته د مجاهدین ستاره دغه نه ورسته طالبان ستاینه کوله اوس دغه سلطنت نظام ستاینه کوي نو وای چې دغه نه ورسته بسوک راځي د چا ستاینه بکي اته خو زړه کدا خلک دا وی چې معنا دا شول چې د ازت څنګه کم کسالې غوما باقي سر را ترنجو چې د ازت وای ما زخپل قوم نور زخپل شپاله نور زوبې په خپل شپه باندې وکړي دا په چا باندې ترکید نه کده ماته وی چې معنا دا چې زت وای ما دې تر سر خو زو چې معنا دا چې لبایکا وو ارشاد تا ډیر خو ویلې معنا دا زنور قوم نشو غلطه ولی دا د زمانو راسی پختون قوم غلطه دی خلکو سره دوکا شوی دی خلکو سره پریب شوی دی جبای خورل شوی دی خوره خورل شوی دی لباس خورل شوی دی نو خو دې قوم تل اثر زنده شب کېدسته یا د توج دی وخت اورج دی پاره پټ تا تا شټول شپ سندري وایما
نیم سه بیت د خپل څمره
څمره د برته یو ورته کړو چې خپل محل ته جرانه راوسه
او تراب سه تا دې سره आवाज یو د سیاسینو د نقادانو لپاره یو جواب هم سی
غزل میں دے کسام مخ کے تصبے قوا پچ کرات ویل دے چیز غزل کلاس نہ رما بہر حال چا خیال نہ گڈ ورکو ما ما ور دے چتا ویل ہا ود نو ما رقیب چ ہر سو وای وای دے خوز نو ما او تا نہ ری وکلی چ دشپین ا وقت ڑزی وشوی زلا گیدل ہم پزغرا خو پزر نو ما ما یو سپین قتل وک یو زیو سپین قاتل وشتم چدی بسنگ وی خوز ہا غشپخ نو ما او ما زان رکڑ تر رجڑ می وسلای درغلم خو تا پستر گو پوری نکلم جو رانج نو ما او تا د پښو غون ترقیب کړو څوکیدار د غوخي سبب بیا هم درتل ما بیا به هم خپه نه وم او بیا په دار وخی چې سپوږمۍ تندر دی بیا ونیسا تر هغه ته لوي چې زه په هغه شپه نه وم
ډیر ښهسته تراب سید اوریدونکو ته مونږ شعر او شاعري وړاندې نه کړ خبرې وړاندې کړې دا لن یو خبر هم راته وکي سید کوم شعر زیات شهرت درته پیدا سه او خپل مینوال دی په زیات کړل
تپان سے بیا ہم بیا تو چھ ما دا تاس سے مخابخت سے دا زیان میں حیا کی نور پورتا چھ دا ولس نہ لگا ای بیگم کر ڈیر وی پکے البتا دے پکتیا لوی پکتیا مشاعرہ وار کنٹس دا سے سوکھتا چھ دے راغلو نہ پختہ نہ وکی دا زما دا ہا وقت دے دو درد چھ دے خلق سر میں
دی مڑے ڈیموکریسی کی من لے
منگا لوگ مرشو دا مرغور تا دوستاں تا خم معلوم دے سب فکر کم دا یو لا ملے وہ پچھا ہم مخم دے چھ ویلے او دا ہوا چپوتا اس پارل شو دے امکانات کو نو نه د کنټرول څه شی اوسې معنا دا شغه هغه څه کور کړل
له امکانات راغلل نو کیسه مخ ته راغله
او امکانات هم راوړه او زما د پښو لاندې زما څه براو کتل خپل خاوره او تاسو معلومات چې دغه خاوره د چې موږ په سیاست کوو دغه خاوره د چې موږ په بادشاهي کوو همدغه خاوره د چې موږ په ملایي کوو دغه خاوره د چې موږ په ملکي کوو دغه خاوره د چې موږ ته اوبه او غنم راکوي نو په لحاظ چې کله زما د پښو لاندې خاوره خپل شوه ما خپل اعلان وکړه دغه ته دا
تراب سه ستا یو بل چې غام مورو هغه چې غسي د زړه غږ دی پکې نکاس شوی
دا اجمل بابا یو څه کسان ما دا نظم چې ګور هغه ډېر لوړ څه پیوي دی اجمل بابا اندغه ته ورته یو څه و چې اجمل بابا د غیرت د چغې و او باید پکې راغله و هغه ته موږ تپ کې اشاره کوم لر پختون ته کدی برته کې نه مخ وایم نو ما خان شهید مرزا علی خان او غلام خان لرلو ما خوشحال خان او ایمل خان او دریا خان لرلو ما بنوسی دوړ مروته او مسوزی هم لرل ما یوسفزی خلیل مامون او داوودزی هم لرل اوس پختانه لا د بل خپل گریوان خلاصوی سوک پتلون او سوک پلنګ تړلو ځان خلاصوی سادولاجان د جد درد څړک دیوانه ورېدلې د سواته یو مین د کړک دیوانه ورېدلې دنیا پمند د پګډه کته خواته غوښه نور البشر ته تډیر غوښم اوس ما ته غوښه ما د رقیب د سپور استګي خوب ته نه پرېګدي ما د اجمل د غیرت چغي خوب ته نه پرېګدي تاسو د عايش کوای د جن نه هم ویزار ناستیم هر څه چکیږي یوې چغي ته تیار ناستیم د حمزه سر ته د خیبر په لوی لار ناستیم راځي وزه هم غي چغي ته تیار ناستیم
نو د دې کتاب پاړه ورېدونکو ته وایي
او کتاب په ډېر سر خوګي باندې چاپ شلو سپین بغاوت کتاب می چاپ شو دا
مبارک
زه ستړی کړم
کتاب یو لوی داستان د سیمه معلوم
تاسو ته به تر معلوم شي یو ځل په پکتیاوال ورن شول بیا را سره په ننګداري خو سوال ورن شول تاسو ته تر معلوم وي سلور کال په کې تیر شول پر هله کتاب مرکز باندې چاپ کې دانش پرندو ټول نه چاپ کې لګښت یو ډاکټر سی ورکه کوي ودان زلمی زابلی هغه کتاب می شکم وو څومره چې ما را وړی دی دا پغلا باندې بیا چاپ شلو هیله کوم چې دا چا کتاب چاپ کړی ته لمه نه اغلا کړی دی زما د وینو سره دما د دې 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 سره یې لوبه کړی ده په لحاظ ما ته دا اغلا را مخامخ کی په خور چاپ کړی کنه را ښه چاپ کړی دی میرا باندې دی چې دا کتاب چې کوم را دغه کیږي دا هغه دی بهتره ولې کنه زی به سفر سپوره خلکو ته خایم
ورسته نظم یا غزل دی ما ور
شپک خلک د سرو غاخ چې دا ولې د شپق خوله کې د سرو غاښ چې دا ولې هغه شین خالې پر زنې پاتې نه شو تر خرو سپو د انسان شغل رسېدلی محبت د مخکتنې پاتې نه شو له یوه یې خلاصوم او بلې نسي دا ګریوان مې تر ګنډنې پاتې نه شو د یوسف سپېڅلې وینې ته حیران یم یو تور داغ پر لمنې پاتې نه شو د فرعون او د موسی جګړه په څه وه له کلزمه تر بخنې پاتې نه شو له کلزمه تر بخنې پاتې نه شو
د تراب صاحب یوه ځانګړنه دا ده که کتاب ورسره یې که نه یې ټول شیانې په حافظه کې شته ډېره مننه تراب صاحب کوره مدان
خوشحاله اوسې طبعا
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو